خبری خپرونې ته سر ټکی. د پاکستان سرکاري وکیل د وزیر اعظم پر ضد ناباورۍ تحریک باندې څوارلس سو ورځو کې د قومي اسمبلی غونډې نه رابللو پر سر سپریم کورټ ته په ځواب کې صدارتي ریفرنس جمع کړی. صدر د سپریم کورټ نه غوښتلی چې د قومي اسمبلی کوم غړی د خپل ګوند څخه واوړي هغه د تل لپاره نه اهله وګرځول شي. د بلوچستان لرې پتی کې ضلع نه د بېدرکه خلکو لپاره مدني فعالانو اووه سوه شپږ اویا کیلومیټره پیدل سفر تر کوټې کړی او په اسلام آباد کې هم د بلوچ زده کوونکي بېدرکۍ پر ضد احتجاج شوی. روس ویلی د یوکرین سره خبرو کې هیڅ کوم پرمختګ نه دی شوی. یوکرین وایي چې مذاکرات غواړي تسلیمېدل نه، بلخوا د روس پوځ د یوکرین په لوی وړو ښارونو خپلې حملې جاري ساتلې دي او په کیف کې په شاپنګ مرکز باندې برید کې اته کسان وژل شوي. او د پاکستان او افغانستان ترڅنګ د نړۍ یو شمېر هېوادونو کې افغانان د نوي کال جشن نوروز ورځ ونمانځله. قدرمن اوریدونکو، په دې یو ساعته خبری خپرونه کې به تاسو یو شمېر راپورونه مرکې اورئ. موږ سره اوسئ.
سلام ګران اوریدونکو، زه مشفق مومن، دا وایس اف امریکا ډی وی ټی وی دی او د یو ساعته خبری خپرونه کې به نن موږ تاسو ته یو شمېر راپورونه مرکې وړاندې کوو. نن د نهی ورځ د کال 2023 مارچ د میاشتې 28 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې 11 افغانستان کې 9 نیمې په واشنگټن ډی سی کې د غرمې 1 بجه ده. لومړی راځو د اسلام آباد په لوتا چرته چې د پاکستان سرکاري وکیل د وزیر اعظم پر ضد ناباورۍ تحریک باندې سپریم کورټ ته په ځواب کې صدارتي ریفرنس جمع کړی دی او صدر په دغه ریفرنس کې غوښتلی دی سپریم کورټ نه چې د قومي اسمبلی کوم غړی هم خپل ګوند بدل کړي یا د هغې نه واوړي هغه د تل لپاره نه اهله وګرځول شي. په دغې اخله باندې نور تفصیل زمونږ همکار نصر الله د اسلام آباد نه د لیبرالي خبریال پیر ولا چا څخه غوښتلی.
نصر الله صاحب چې کوم د بې باورۍ تحریک وړاندې شوی دی د وزیر اعظم په ضد د نو په غیب کې سیاسي ګوندونو خو یو بل سره لانجې روانې وې. د دغه اعلانونو شروع د جلسو خو پکې دغه شخړه چې ده نو د پاکستان تر ټولو لوی عدالت سپریم کورټ ته رسېدلې ده. سپریم کورټ ته دوه خواستونه تللي دي، یو خو د حکومت د طرف نه تللي چې پکې حکومت او د سپریم کورټ نه دا وضاحت غوښتلی چې 63A1 د ملکی دستور چې کومه ماده ده هغه تشریح وکړي. او دا دستور له سب ځکه مهمه ده دغه ماده چې د حکومت د دا وخت د 200 نه زیات غړي چې کوم دي په ښکارا هغه مرور دي او هغوی حکومت په دې یره کې دي چې هغه به د وزیر اعظم په ضد هغوی اوټونه اچولی شي. نو حکومت دا غواړي چې سپریم کورټ نه دا وپوښتي او د سپریم کورټ د لارې په دې باندې څه قسمه بندیز ولګي. اوس به کتلې کېږي دا چې کوم سوالونه دي پوښتلي دي سپریم کورټ په دې قضیه باندې څه فیصله ورکوي. بل چې کوم مهم خواست سپریم کورټ پر وړاندې هغه هم د وکیلانو سازمان دی سپریم کورټ بار لاړه خو او هغه کې دا غوښتنه شوې وه د اعلی عدالت نه چې دا کوم حکومت او مخالفو ګوندونو د بې باورۍ تحریک پر ورځ باندې یا د هغې د ورځ مخکې د جلسو اعلان کړی دی په ډي چوک کې. نو دینه تصادم یره ده په دې کې د سپریم کورټ څه کردار لوبوي. نو هغې باندې نن د مشر قاضي عمر عطا بندیال او دوه کسیزه بینچ د هغې اورېدنه کړې ده. نو خو سپریم کورټ په دې دواړو خواستونو کې یو دا فیصله کړې ده چې د حکومتي درخواست چې کومه قضیه ده د مرور غړو په حواله سره 63A1 تشریح په حواله سره نو دا غي د اوریدو پریکړه کړې ده چې دا به د 16 تاریخ نه اوري دغه قضیه پر لارجر بنچ جوړ کړی دی. یعنی دی کې به د دوه یا دوه نه زیات ججان به شامل وي او چې کوم سپریم کورټ بار چې کوم خواست دی نو په هغه کې بیا د سپریم کورټ زده د مارکس په مخې ته راغلي دي او هغه دا ویلي دي سپریم کورټ چې باید چې کوم سیاسي او آئینی شخړې دي هغه د پارلمان د نه حل کړي شي. بل دا سپریم کورټ او په سپیکر باندې غږ کړی دی چې په دې معاملې دي سپیکر خپل کردار ولوبوي. صحیح. نن چې کوم دا اورېدنې شوې دي په دې کې د پاکستان نن ټول چې کوم د مخالفو ډلو قیادت وو هغه کې مولانا فضل الرحمان، شهباز شریف، بلاول بھٹو، حیدر ہوتی، اختر مینگل یو ټول نن په عدالت کې موجود وو او چې بیا کله اورېدل وشو دوی بهر وتل نو دوی په سپیکر باندې یو ځل بیا د جانبدارې تورونه لګولې دي او دوی دا ویلي چې نن ورځ وه آئین کې چې کوم درج دي نو نن ورځ جوړېده چې سپیکر د بې باورۍ تحریک لپاره اجلاس راوختو او د مخالفو ګوندونو په وینا سپیکر داسې نه دي کړی او د آئین خلاف ورزي کړې ده او دوی هم وایي چې سپریم کورټ په دې معاملې سره فیصله کوي هغه به دوی ته قبولوي.
پیرو لای چا سب د او آی سی خبره کې دا د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان چې کوم دی د هغه غونډه په پاکستان کې کېدونکې دا شروع شوه دا د کله نه بد کله پوری وی او سیاسي ماحول کله دوی دا خبره هم شوه د پیپلز پارټي مشر دا ویلیو ک دوی ته اجازه ور نه کړ شوې د اسمبلی جلد سرونه غوښته شو دوی به دغه مخنیوي کوي بیا رستا مافیا هم غوښته وکړه شاته شوې وته په دې اړه باندې کډیوا کتون کوریدونکو سره لګ معلومات شریک کړي.
بالکل جی ډیر د پاکستان حکومت تور ته یو غیر معمولی کانفرنس دا بولی د اسلامي هیوادونو خارجه وزیرانو کانفرنس ته تقریبا 800 وختو نه زیات اسلامي هیوادونو خارجه وزیران باندې کې ګډون کوي. دروازنی کانفرنس ته سوال به شروع کیږي دویشتم او دریشتم مارچ باندې او پدریشتم مارچ بیا د ټول ملوانو د پاکستان چې کوم روز دا اسلام آباد کې ورکم فوزي پریډ کیږي هغه کې باندې ګوري به ګډون وکړي. التا ایجنډا چې کمدنو پاره کې دا چې د فلسطین او د کشمیر او تر شاد مسلمانانو تر اپیر چې کوم شخړې دی هغه باندې با باسونو د قراردادونو او دراتلو امکان دی. بلاول بټو او شهاب شریف پرون دا دړکا ورکړې و چې کونن اجلاس کې یعنی کونن اجلاس شو د سپیکر د قرارداد وړاندې نه کړو دی با او آی سی کانفرنس کې دوی ته نه پریګدي خدای سمدستی پس ان پاغ اور اس باندھے مخالف اٹن الخوا اعلامیہ جاری شو اور دا ویلو چې زمونږ بیان غلط مطلب اخستل شو دی مونږ هر کله وایو اسلامی هیوادونو خارجه وزیرانو ته بیا د کورونو چارو مرکزی وزیر شیخ رشید دا دعوه کړی و چې دی کله دړکا ورکړی یا د دمکی مخالف ګوندونو هغه دا ویلو دا دعوه کړی و چې دا د طاقتور الکورا دوی ته ټلیفون تللی دی او دوی بیا په ټلیفون باندې کوم دی یری دلی دی او دوی بیا د خپل خبرې نه پشا شوې دي. دا کانفرنس با سبا دا د کامی سمنه چې کوم حال دی پاره کې شروع کیږي او دوه ورځې به کانفرنس وي. جی
د پاکستان سره انکار وايي چې مخالف ډلو د لارو کوڅو پر لارو کوڅو کې د احتجاج پر ځای باندې د قانوني لارې انتخاب کړي دي کوم چې غوړه لار ده او دوی د هم ویل دي چې د وخت د مخالف ډلو سره په هیواد کې د ګرانۍ کچا په لوړېدو او دغه شانته کې سیاسي کړکیچ داسې دوا غټي خبرې دي چې پاغي باندې د دوی دغه د عدم اعتماد تحریک نور مضبوطيږي. د ډیورې خبري له صادق قاسم شاه په دغه نور تفصیل تاسو خپل راپور کې وړاندې کړي.
دا محال سے قسمہ معاشی مشکلات او بے چینی دا مخالف سیاسی گندونه هم دا موقع نه ضایع کول غواړي ځکه دوی د الیکشن انتظار کولو او د ووټ د لارې دا حکومت لری کولو په ځای د عدم اعتماد د ووټینګ د لارې دا حکومت لری کول غواړي. په دې هکله یو سیاستمدار ډاکټر سرفراز خان وای اوسنی حکومت کې سیاسي دباو ډیر سیوا شوی دی د خلکو د حقوقو سرغړونه کیږي او د ملک معاشي حالات هم ډیر خراب دي ځکه اوس دوی دی حکومت لا نور وخت نشي ورکولې
نو دی وجه باندې ولی چې اوتر ته خدا کیسه حالات سیاسي چې ستا اپریشن وي باز خلکو خدا وي چې دا د فاشیزم سره نږدې خبرې دي او ورسره ورسره معاشي معاملې ډېر زیات ګډوډو او دی نو داسې حالات کې نه سیاسي قوتونه نه اسټابلیشمنت نه عام عوام دا ټول چې دی نور انتظار نشو کولی او پارلیمانی طریقہ دا عدم اعتماد هغه ساتلا چې هغه د دې لري کی او د ملک شفاف انتخابات نشي.
خو په داسې مهال چې عام ټاکنو کې صرف 42 میاشتې پاتې دي دغه سیاسي ګوندونو د عوام ووټ باندې اعتماد کولو په ځای د عدم اعتماد تحریک د لارې دا حکومت غورځولو ولې کوشنه کوي په دې حقلا سیاسي سیډون کې او پوخانه سینیټر افراسیاب خټک صدا وای.
پاکستان کې موجوده سیاسي نظام مکمل جمهوریت نظام نه دی. دلته پر دې تر شا جنرالان انتخاباتو کې مداخلت کوي او د ریاستي نور ټولو کارونو کې مداخلت کوي. خارجه او داخله پالیسي جوړوي، معاشي پالیسي فیصله کوي. لہذا دلته کې دا ویل چې اپوزیشن ولې جمهوریت طریقې سره دا جګړه نه کوي نو دا سوال صحیح سوال دی چې اپوزیشن ته پکار وا چې هغه اول جمهوری نظام بحال کی بیا د اقتدار تبدیلی خبرې کوي. حل دا دی چې جمهوری نظام بحال شي او هغه د پاره یو ستر ولسی تحریک ته ضرورت دی واضح پروګرام سره.
یاد دی وی د حکومت مخالف سیاسي ګوندونو په ګډه په پارلیمان کې د حکومت خلاف د بے باورۍ یا د عدم اعتماد تحریک جمع کړی دی او حکومت په 15 مارچ د قومي اسمبلی اجلاس راغوښتل دی. بل طرف ته حکومت هم په دې ورځو کې د خپل سیاسي زور او سر خودلو لپاره خپل سیاسي کارکونانو ته اسلام آباد ته راجمع کېدو او دلته جلسه کولو اعلان هم کړی دی. سادیه قاسم شاه، وی او ای ډیوا، پېښور.
قدر منوردونکو دا د ډیو ټی وی یو ساته خبری خبرونه دا اوس راځو د بل راپور په لوتا د پاکستان وزیر اعظم د حریب گاونډي هیواد هند خارجه تګلاري خپلواک بللې دي او د هغې ستاینه کړې ده. بلخوا د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي په اسلام آباد کې د غربي هیوادونو سفارتکارو رویه شامه متقریشی د روس او یوکرين د شخړې پر سر باندې اسلام آباد کې د غربي استادو فعالیتونه د سفارتي آدابو پرزت باندې ګرځولې دي او مخالفه ډلو د وزیر اعظم هغه د ریس چېګنی امریکا د پاکستان په سیاسي چارو کې مداخلت کوي دغه خبرې هم رد کړې دي. نور تفصيل د ډیورډي خبريال پیرولای چا څخه په دغه راپور کې ورو
د خیبر پختونخوا درګي علاقې کې جلسې ته وینا په وخت د بے باورۍ تحریک سره مخ وزیر اعظم عمران خان د پاکستان روایتي گاونډي حریف هند خارجه پالیسۍ ستاینه کړې ده. اغول ډاډ ورکول پکار دی هند ته چې د امریکا سره اتحاد کې د شاملېدو باوجود د روس د هم تیل اخلي او په یوه داسې وخت کې چې روس باندې بندیزونه لګېدلې دي. وزیر اعظم عمران خان د هند خارجه تګلاره آزادانه او د خپل اولس د خواهشاتو نماینده پالیسي وګرځوله. د مردان ولی خان پوهنتون د نړیوالو چارو څانګې مشر ډاکټر عبدالشکور د وزیر اعظم عمران خان دا بیان د هغه په ضد روان بے باورۍ تحریک په سر د عمران خان او د فوج ترمنځ تناو سره تړي. دا په داسې وخت چې وزیر اعظم عمران خان د خپل ځان خلاف بے باورۍ تحریک پیش کېدو وروسته اولس کې د خپل طاقت مظاهره کوي. عوامی غونډه ته ویناګانو کې وزیر اعظم عمران خان د یوکرين او روس خړې په سر د یورپي هیوادونو لخوا پاکستان څخه د روس د غندنې کولو غوښتنې باندې هم ټکونه کوي. هغه په یورپین یونین او امریکا باندې تل د پاکستان سره توپیری چلند تورونه هم لګولې دي. د یو شخصي ټلویزیون چینل سره خبرو کې د پاکستان د باندینو چارو وزیر شاه محمود قریشي د وزیر اعظم عمران خان لخوا د هند خارجه تګلارې د ستاینې بیان باندې سویلونه ډډه کړې ده. خو قریشي د روس او یوکرين شخړې په سر پاکستان کې د یورپین یونین د مشر او د یورپي سفارتکارانو فعالیتونه د سفارتي آدابو په ضد ګرځولې دي. پاکستان کې روان سیاسي تنوع ماحول په ترڅ کې مرکزي وزیران دا تور هم لګوي چې امریکا او نړیوال قوتونه د وزیر اعظم عمران خان په ضد بے باورۍ تحریک په شا لاس لري. خو مخالف ګوندونه دغه تور بې اساسه بولي. او د دوشنبه په ورځ اسلام آباد کې میډیا سره خبرو په وخت د ملک تر ټولو لوی حکومت مخالفه سیاسي ګوند مسلم لیگ نواز مرستیال مشر مریم نواز دې تخبرګون کې صدا سي ویلي.
بایدن صاحب کی کال کا انتظار کر رہے تھے اور وہ کال جب نہیں آئی تو آپ کو خود مختاری یاد آ گئی.
اغه وزیر اعظم عمران خان حکومت خارجه تګلار ناکام او ګرځوله او د ریز خپل کړه چې یو خو عمران خان د تیرو سو میاشتو د جلا فریاد کولو چې د امریکا صدر جو بایدن دی ورته ټلیفون وکړي. مریم نواز په خبره چې کله داسې اونښول نو اوس عمران خان په کوم خپلبان امریکا او غربي نړۍ باندې تورونه لګوي. سرګند دی چې د وزیر اعظم عمران خان لخوا د هند خارجه تګلارې ستاینه بیان ته د هند لوی اخبارونو او ټلویزیون چینلونو کې په لویه کچه کوریج ورکول کیږي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
ډیو سره اوسئ.
د اسلام آباد غرض اعظم پونتون څخه د بيدرک کړې شوی بلوچ طالب علم د اورکیدو یا د بيدرک کولو پر ضد باندې په اسلام آباد کې احتجاجي مظاهره شوې ده. په دغه ډیو رادیو خبريال اورنګزیب خان نور تفصیل تاسو ته د اسلام آباد نه وړاندې کوي.
د اسلام آباد پر اسلام مخامخ ولاړیو دلته قائد اعظم پونتون کې زده کوونکي بلوچ طالب علم نن یويش روزونه احتجاجي ناشته کوي. د دوی د ناشته خپل یو ملګری طالب علم حافظ بلوچ د بيدرک په حق لده.
ام ساری سټوډنټ جو بلوچ جتنے بھی
کا مونږ یوازې دلته د حفیظ بلوچ رها کولو د پاره نه یو راغلی، خو هر بلوچ حق د پاره به आवाज پورته کو، زکه چې سبب یو بل بلوچ حفیظ بلوچ پرشان به درکشي، اغه زه هم کې دیشم او تاسو هم. مونږ خو د یره اوس چاته خپل نامه هم نه خیو، نه چاته د یره دا وایو چې بلوچ یو.
یہی تو سارا کچھ ہو رہا ہے یہاں پہ.
دی بلوچ طالب علم نو یوازن مسئلہ دانہ دا چ پزورا بے درگکی کی خودل تپ اسلام آباد کے او پنجاب کو ہنتنوں کے ور سرا امتیازی سلوک ہم کی گی.
جی یہ کوئی نئی بات
دا سنوی خبر نہ دا، تیر اویا کلونو نجات بلوچانو سرا ہم دغه امتیازی سلوک روان دے. حفیظ بلوچ بے درگک کے دو نوڑان دے اسلام آباد قائد اعظم پو ہنتن کی دا اگئی پ حق ل معلومات راغون کڑی شوی وو او رستو د خوزدار نه بیا به درکشو
کلیکٹ کر کے ان کو خوزدار سے ایک نجی اکیڈمی سے اغوا کر کے جو تھا لاپتہ ہے.
کلاچ اسلام آباد کے دی بلوچ طالب علمانو دا دھرنا یا احتجاجی ناست پیل کڑے وانو او وخت پر باندې پولیسو نه یوازې تشدد کړو بلکہ د دوی پر ضد مقدمه هم جوړ کړي وا کم چې اوس پولیسو ختمه کړي دا.
لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو احتساب
یوازې زمون پر ضد مقدمه ختمول کافی نه دا، هغه پولیس افسرانو پر ضد څه کاروایی وشوه چې د دې بلوچ تکون کو باندې تشدد کړو یا د چا په وینا یې کړو، هغه پر ضد څه کاروایی وشوه دا تپوس ډیر ضروری دی.
پاکستان کې دخل کو په زور به درک کول تورونه اکثر په پوز لګي، خو د پاکستان پوز دغه تورونه ردوي او وای د به درک تنانو کې ډیر داسې دی چې هغه تندروا تنظیمونو سره شامل شوی دی، خو بیا هم ځینې خلک وای چې د پاکستان طاقتور ادارې دخل کو بے درک کولو کے ککڑ دی.
اور اب تو کوئی ملٹری کورٹس بھی نہیں قائم ملک میں کہ وہ ان کے وہاں پہ کوئی ٹرائل چل رہے ہوں.
اس دل تپوزی عدالتوں ہم نشتا شرط چې د بے درک تنانو پر ضد مقدمه روانی وی. اسلام آباد ہائی کورٹ هم وړاندې ویلو چې د پاکستان یو وزیر اعظم هم دغه تګلار نه و چې خلق په زور بے درک کړی شي، نو آخر بیا سوق دی چې دلته خلق په زور چتوی او چا دا غیر قانونی حراستی مرکزونه جوړ کړی دی چرته چې دا خلق ساتل کیږي. کار خبر ده چې ریاست او فوج د دې ذمہ وار دي.
یہ فوج کی ذمہ داری ہے.
مدواتی رپورٹوں ترمخ نزدے رزو دا لاہور لمس پوہنتون کے دا پاکستان پوسٹ سلح کر جنرل قمر جاوید باجوا دا خبر پا ڈاگا کڑے وا چھ دا پاکستان کے دا خلق و بزور بے درکا کولو کے پوسٹ نہ دیکھا کر بلکہ دا دے ذمہ وار دا پاکستان انتظامی ریاستی ادارے مطلب حکومت دے. ہمکار وقار احمد سرا، اورنگزیب خان، وائس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د بلوچستان لری پرتی کیج زلی کم چې د ایران سره سرحدی پولی ته سیلمه ده. د دغه ځینا فعالانو چې کوم د مدنی ټولنې فعالان دي دوی احتجاجي سفر د کوټې پورې کړی دی کوم چې وسوه او شپږ او بیا کیلومیټر جوړیږي. دی دغه احتجاجي سفر د بيدرکا خلکو لپاره کړی دی چې هغوی دی خوشی کړی شي او په دغه کې ککړ تنان دي سزا شي او قام ته دی ولست دی سرګن کړی شي. د ډیورې خبريال حمید سمسور په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته د کوټې نور وړاندې کوي.
د مدني ټولنې فعالین د بلوچستان له تربت څخه د تیرې میاشتې پر 19 باندې دغه لاروین پیل کړی و چې د وسوه شپږ اویا کیلومترۍ د سفر کولو وروسته نن کوټې ته راورسېدل. په بلوچستان کې د یپسي یعنې د منیشه قواو پوستې ختمول د حکومت له لوري د پروژو په نامه باندې د خلکو پر مځکو باندې د قبضې کولو او د امنیت په نامه باندې د خلکو بې درکه کول په ضد باندې د پښو احتجاج کوي. زبلو زبیر اسکانی، یعقوب جوسکی د پښو په دغه لاریون کې شامل وو. گلزار دوست بلوچ په دې باب ویایي.
تربت سے لے کر سامی
لا تربت څخه سامی شاپک پوری دو ورځې په لوسو خپور غلم بیا خزي مندې او خويندې راغلي د خدای واسطه راکړه زه مجبور شوم چې سپلې په خپو کم.
گلزار دوست بلوچ
امارے بلوچ لاپتہ
زمنګ بلوچان به درکې د چا مړی را غورځي اوس هم په زرګونو کسان بې ځایه بې درکه دي. موږ د سولې جمهوری احتجاج پلویان یو او دا به جاری ساتو.
حکومتي ادارې وی چې میسنګ پرسن د پاکستان د دشمنانو سازش یا دسیسه ده، غواړي چې د پاکستان ادارې بدنامه کړي. دوی یوازې خلک د امنیت د پلوي کېدو په خاطر باندې نیسي او چې څوک بې قصوره وي هغه بیرته خوشي کوي. حکومتي چارواکي دا خبره هم کوي چې زیات شمېر بې درکه شوي خلک تراګري ورتښتوي بیا یوازني، او ځینې خلک دا سیم وي چې هغه د تراګرو په سازمانونو کې شامل شوي وي. حکومت ویي چې د بې درکه شوو خلکو دپاره دوی کمیسون پرانستی دی چې تر اوسه پورې 8301 قضیې دغه کمیسون ته راغلي دي، په کوم کې 6200 د دروش پیتو قضیې اوارې شوي دي. په 2014 کې د وایس پار بلوچ میسنګ پرسن ماما قدیر بلوچ او یو شمیر بلوچ ښځو له کوټې څخه تر کراچی بیا له کراچی تر اسلام آباد پورې د پښو اوږد لاریون کړی وو. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
وی او ای ډیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیرش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او بے طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلی او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل 103.
هر ورځ سلیرش ساته.
د بلوچستان صوبې د ریکوډیک په نوم باندې درنګ چې پکې سرزر او کاپر وستل کیږي، د دغه درنګ په سر باندې د پاکستان حکومت د کینیډا بیری ګولډ په نوم باندې شرکت سره لوزنامه لاسلیک کړې ده، او په دغه لوزنامې لاسلیک کولو دستوره کې د پاکستان وزیر اعظم د بلوچستان صوبې اعلی وزیر او د پاکستان د خزانه وزیر شرکت کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم ویلي دي چې په دغه لوزنامې لاسلیک کولو سره به په دغه سیمه کې 8000 کسانو ته د روزګار موقع هم په لاس ورشي. د ډیور اډیو خبریال حفیظ شیرانی په دغه نور تفصیل تاسو ته خپل راپور کې وړاندې کوي.
پارون د یکشنبې په ورځ د پاکستان د خزانه مرکزی وزیر شوکت ترین په اسلام آباد کې خبری کانفرنس وکړ، او وی ویل چې د بیرک ګولډ په نامه کمپنۍ به د بلوچستان په چاغی سیمه کې د سرو زرو او کاپرو د زیرمې سندک پروژه کې شاوخوا 10 ارب ډالره سرمایه کاری کوي. خو د بلوچستان ایالتي حکومت بیا په خپل یو اعلامیه کې لیکلی وو چې کمپنۍ به 8 ارب ډالره مصرفوي. په اسلام آباد کې د تړون لاسلیک کېدو وروسته په جاری سوي بیان کې ویل شوي چې بیرک ګولډ کمپنۍ به په بلوچستان کې نږدې 10 ارب ډالره پانګونه کوي، او 8000 څخه زیاته کسان به پر روزګار لګول کیږي. ویل شوي نږدې د 1 ارب ډالرو پانګونه به د سړکونو، سکولونو او د قانونو لپاره د تکنیکی تربیه د ادارو پر جوړولو مصرفيږي. د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو په خبره د پروژې 50% برخه به د کمپنۍ، 25% د مرکزی حکومت، او 25% به ایالتي حکومت ترسي. خو بلوچ ملتپاله ګوندونه د حکومت د ماهیدی منلو ته تیار نه دي. د نېشنل ګوند مرکزی سیکریټری جنرال جان محمد بولیدی وای دا تړون د بلوچستان د وسایلو د لوټلو او قبضې په معنا دی، ځکه یې قبلولو ته تیار نه دي. لا موعده ورستو وزیر اعظم عمران خان پر خپل ټوئیټر پانه لیکلی د ریکوډک پروژه به په ممکنه توګه د نړۍ د سرو زرو او کاپرو تر ټولو لوی کانوي، دا به پاکستان له قرضو خلاص کړي او د خوشحالۍ نوې لارې به پرانیزي. د بیرک کمپنۍ لخوا ویل سوي دغه تړون به کمپنۍ ته د کان کیندنې اجاره یا لیز، د لایسنس جواز او سطحي حقونه ورکړي، او دغه کمپنۍ به د نړۍ د سرو زرو او تانبي یو لغټو زیرمو کوربتوب وکړي. د کینیډا د کمپنۍ مشر مارک برستو وویل دا به نه یوازې د صوبې ته بلکې منطقې او پاکستان ته په راتلونکي لسیزه کې لوی ګټې ورکړي، او ریکوډیک به په راروانو 15 کالو کې د استعمال وړ وي. د بی ان پی منګل د مرکزی کمیټې په خوانی غړی او د کوټې ضلع مشر غلام نبی مرای وایي د دې پروژې په اړه حکومت د دوی پر تجویزونو عمل نه دی کړی. د هغه په خبره هر هغه پروژه چې د بلوچستان د اولس او کامپاله ګوندونو له رضا پرته وي ورته منظور نه ده. دو کمپنیو بیرک گولد او انټرو فیکسټا د ټیټیان کاپر په نامه په شریک شاوخوا یو لسیزه وړاندې په بلوچستان کې د ریکورډیک په سیمه کې د سرو زرو او کاپرو زیرمې موندلې وې. دوی دعوه کړې وه چې پر دغه پروژه یې $200 میلیونه لګولي دي. یادو کمپنیانو په کال 2011 کې هغه وخت د ریکورډیک په سیمه کې د پروژې کار ځنډولی و چې کله پاکستان و دوی ته د دغه پروژې د لایسنس غځولو او له نور کار کولو څخه انکار کړی و. د حکومت د دې پریکړې پر ضد ټیټیان کاپر کمپنۍ نړیوال عدالت ته قضیه وړې وه او ویلي وو چې حکومت یا د پروژه وار په خوا ختمه کړې ده. د اقتصاد نړیوال عدالت د پاکستان حکومت پر ضد فیصله ورکړې وه او د معاهدې له سرغړونې په جرم یې و پاکستان ته د $1,000,000 جرمانه هم لګولې وه. د بلوچستان یارت و لویدیځ لوري ته د ایران او افغانستان و پولې ته څیرمه د چاغي په نامه د غسیمه کې ریکورډیک پروژه له تیرو څو کالو راهیسې بنده پرته وه. د پاکستان د وزیر اعظم دفتر د اتوار یا یکشنبې په ورځ ویلي وو چې له بیره کمپنۍ سره د معاهدې یا له تړونو وروستو به نړیوال بینک د سالسي عدالت د پاکستان پر ضد نږدې د $1,000,000 جرمانه هم معافوي. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای، ډیوا کوټه.
امنا اکبری چې د مینا اکبری په نوم باندې شهرت لري، سورځ وړاندې د کابل څخه پیښور ته ستنه شوې ده. وایي چې ژوند یې ډیر د کړمو ډک دی او د ډیر د کړمو او د تکلیفونو په سبب یې پیښور ته خپل سفر کړی دی، خو دلته یې هم ژوند په سهولت نه دی او د مشکلاتو سره مخ دی. د دې مشکلات څه دي او د کومو سختو راتېره شوې ده، زموږ همکار او یا زموږ خبریال عثمان خان سره خبر اترې کړې دي، تاسو ته وړاندې کوو.
د تیرو اته کالو راسي د افغانستان په بیلابیلو رسنیو کې د یوې خبریالي په توګه چارې تر سره کوونکی مینا اکبری وایي د کابل سکوت وروسته په افغانستان کې د رسنیو حالت د خطرو ډک شوی او بیا په ځانګړي توګه د ښځو لپاره.
تامنګ په دې اندازه باندې مطمئنه چې کله پر طالبان پر رسمیت باندې وپیژندل شي شاید اوناس طبقه انجنو ته هیڅ پر رسنیو کې ځای ورنه کول شي، ځکه چې همدا اوس د کړنو نه معلومیږي. زه یو ژوندی مثال تاسو ته وایم، دا د خبریالانو کوم کنفرانسونه چې کېږي د لوړ پوړو چارواکو او طالبانو د بلخصوص اوس کله چې یو ښځینه خبریال ځي نه پرېږدي دروازه کې، وایي دا باید ترانه شي یو نارینه ریپورټر یا خبریال راولي چې زموږ سره مصاحبه وکړي.
مینا اکبری وایي کله چې کابل د طالبانو د ولکې لاندې راغلو هغه ورځ ډیره بوګنونکې وه، خلک او ترو او هغه ترخی خاطرې مې اوس هم په ذهن نقش دي.
نو په هغه ورځ په دفتر کې وم، کله چې په دفتر کې وم همکارانو دوی ویلي کابل چې د طالبانو په لاس کې وغورځول شو، نو بیا وروسته له هغه نه اته زموږ همکاران دې ته اړ نه شول چې دوی دغه موږ د عملي موټر چې کوم ده دا موږ د کوره پورې ورسي په دې اندازه باندې.
د نوموړي په وینا نړیوالو رسنیو سره د مرکو وروسته له ډیرو ګواښونو سره مخ شوم، له کوم له امله کندوز ته په کډه کولو مجبور شوم. وایي هلته هم ستونزې کمې نه شوې چې کابل کې مې د خبریالانو د تحفظ لپاره جوړ شوي شیلټر کې پناه واغسته او د څو میاشتو تیرولو وروسته پاکستان ته راستانه شوم.
کندوز څخه راغلو د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې موږ ته یو شیلټر جوړ کړی و، صرف زما لپاره نه، نور خبریالان هم ول. دوی ډېره لویه همکاري زموږ سره وکړله همغلته و دغه شپږو میاشتې. بیا وروسته له هغه نه مشکلات ډېر زیات ول، ژوند راته ډېر زیات تریخ شو چې بیا د ټی ایچ ډبلیو دفتر زموږ سره همکاري وکړله تر څو چې موږ ته ټکټ واخلي او موږ پاکستان ته انتقال کړي.
مینا اکبری زیاتوي په پاکستان کې هم زموږ مسلې کمې نشوي. وایي په اسلام آباد ایرپورټ را کوزیدو د ستړیا او یو بل لړۍ پیل شوه او په هور کې هم د ګڼ شمیر جنجالونو سره مخامخ یم.
یعنی موږ دا توقع د پاکستان څخه نه درلودل چې موږ دومره تنگ شو، خو لیکن ډیر زیات تنگیدلو. هوایی ډګر کې چې موږ کله ښکته شو ډیر زیات تنگ شولو، او تر څنګ یې د کور پیدا کولو کې یعنی په افغانانو باندې ډیر زیات فشار ده. شخصا ما خپله ډیر زیات مشکلات تیر کړل.
مینا اکبری په داسې حال کې د کابل نه راوتلې ده چې د روان کال مارچ په میاشت کې د بشري حقونو د سار سازمان هیومن رایټس واچ په خپل یو ریپورت کې ویلي دي د کال 2021 د اگست په میاشت کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راسي په ټول افغانستان کې 80% خزینه خبریالانې خپلې دندې د لاسه ورکړي او یا یې نوکری پریښي دي او سلګونه رسنۍ تړل شوي دي. د روان کال د فبروري په 2 نیټه د طالبان ویان ذبی الله مجاهد د افغانستان خبریالان د خوندیتوب کمیټې یوې غونډې ته وویل چې خبریالان باید د خبر تر خپرولو مخکې ملي ګټې، اسلامي ارزښتونه او ملي یووالی په پام کې ونیسي. هغه دغه راز وویل چې ښځې کولی شي چې د اسلامي او ملي اصولو لاندې په آزاده توګه په رسنیو کې کار وکړي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوه، پېښور.
د خیبر پختونخوا سوات سیمه کې مدني فعالانو د پښتو ژبې وتلي سندرغاړي کرن خان باندې یا د پولیسو لخوا چې کومه چاپه وخل شوې وه په هغه کې د موسیقۍ آلات ورته مات کړی شوي وو، د هغې پر ضد باندې احتجاجي مظاهره کړې ده او په هغې کې دی د موسیقۍ یو پروګرام هم په سوات کې را جوړ کړی وو. د ډیوه رادیو خبریال فیض ظفر د دغې په حق باندې نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې د سوات نه وړاندې کوي.
واقع تر مخه شوې ده د موسیقۍ په بندر باندې چې کم پولیس ورغلی دي او کم کاروایی چې هلته شوې ده، دا یو داسې کار شوی ده چې دا په دورې قدیم کې هم زما بخیر نه شوی. اوس دنیا چې کم ده هغه د جدت په پلو باندې ولاړه ده. نو په دې دور کې بل زموږ ملک چې کم دی موږ آلریډي دا تورونه لګېدل دي چې دا وطن چې دی دا د فن او د فنکار او د سندرې یا د دهشتګردۍ ښکار دی. نو که موږ دنیا ته د امن پیغام ورکوو نو پکار ده چې موږ د موسیقۍ
تاسو احتجاج کې هارمونیم دی، تبله دی، رباب دی، تاسو نه احتجاج
او دا موږ دنیا ته دا پیغام ورکوو چې د موسیقۍ آلات موج نه وي، فنکار وقدروي، د فنکار بې عزتي مه کوئ، فن چې دی موسیقي چې ده دا ژوند دی.
مکتب تھا بس بائی دار کی روا آج خبر
فیاض ظفر، وائس آف امریکا، ڈیوا، سوات.
د پاکستان سرخار اسلام آباد کې هم پښتنو دغه سي په خپل ټولنه کې د سندرې ژوندۍ ساتلو لپاره د کرن خان پر ضد چې کومه کاروایی شوې ده په دغه باندې یو احتجاجي د موسیقي پروګرام را جوړ کړی وو. راځي چې نور تفصیل د اورنګزیب خان نه په دغه راپور کې واورو.
ریاستی دہشت گردی
نا منظور،
سخر کے ایس ایچ او کو
معطل کیا جائے،
پولیس گردی
کیا منظور.
چرت ہم یو ریاستی ادارے کو نرمن په فنکار او پدے باندې برید وکړو نو هغه ټولن چکما دا هغه کې فنون لطیفه چې دی هغه دا دباوی دوخ کار شی هغه چکم دی په مخ باندې ود نه کوي نو التبیات تشدد راشي. نو چې تشدد راشي نو ښکاره خبره ده چې هغه به تر اگر راځي او ټولنې د پاره چې کوم دی هغه د نقصان او د زیان سبب ګرځي. نو موږ وایو چې که شاعر دی که فنکار دی هغه چې کوم دی د مینې خبرې کوي، د امن خبرې کوي، نو باید چې مونږ هغه جمالیاتی حسن او هغه مینا او هغه فنون لطیفت چې کوم دا هغه اوس لفظای وکړو او هغه مخ په وړاندې ښکارا کو نړۍ ته چې واقعي مونږ امن پسند یو او مینا کوونکی یو.
مونږ وای چې دا نن کرن خان سره وشول سبا مونږ سره کې دی شي بل ورځ بل سره کې دی شي او په دې د مونږ آی جی خیبر پختونخوا دا اپیل کوو چې په دې د اکشن والی او د ایس ایچ او د معطل کی ځکه مونږ اونرماندان چې سونه یو د امن خبرې مونږ چاته څه نقصان نه رسو په دې باندې ځکه چې خوشحالیا نه په دې خلکو منځ کې رازو مونږ څنګه خپل گانے مانے خو سرا خل کو تو خوشحال نہیں ور کو سرا او سنگا دے ہارون بادشاہ یو غدی وچے جون کوم سندری را لرا وڑا جون کوم سندری را لرا وڑا حلو زما حلو زما حلو زما حلو زم وزرے را لرا وڑا جون کوم سندری را لرا وڑا.
ہمکار وقار احمد سرا، اورنگزیب خان، وائس آف امریکہ، ڈیوا، اسلام آباد.
د ڈی وی لیدونکو تاسو د ڈی وی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د این ٹی ایچ لنک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ڈی وی ویب پانا وګورئ.
د این ٹی ایچ لنک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل سٹور پرانځئ، او که له تاسو سره اینډراید فون وي نو تاسو ګوګل سٹور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې این ٹی ایچ لنک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اگری تھنی کی کھاگئی او بیا د فلگ لاندې د کنیکټ تھنی کی کھاگئی، او په دریم پړاو کې بیا د اوکے تھنی یا بٹن کی کھاگئی. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ڈی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ،
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د خیبر پختونخوا نو خار ضلع په پبو سیمه کې د ښځو د حقونو لپاره یو دستوره را جوړه کړې شوې وه، او په دستوره کې برخه اخیستونکو خزینه فعالانو په خپلو ویناګانو کې ویلي دي چې په یوویشتمه پیړۍ کې په هر ټولنه کې د ښځې خپله برخه رول دی، او که دغه رول دی ته ورنکړی شي نو ټولنه نیمګړې ده. په دغه باندې د ډیور راډیو خبریال عثمان خان نور تفصیل تاسو ته د نو خار څخه وړاندې کوي.
د پبو انټلیکچوال کلب په نامه د ځایي تنظیم لخوا ته بیا شوې دغه غونډه کې ښځو او پوهانو په بشپړه توګه مېرمنو ته ورپېښو معاشرتي، کلتوري او معاشي ستونزو بحثونه وکړو چې مرامي کلیوالو سیمو مېرمنو کې د خپلو حقونو په هکله پوهاوی راوستلو. د دستوري مشرې مېلمنې او د صوبایي سملۍ غړي شګفته ملک ویل چې د ډېرو ستړیاو او خنډانو وروسته د ښځو په اړه قوانین جوړ شي، خو د بده بخته له دغه قوانینو عملي کولو کې بیا د محکمو لخوا خنډان اچول کېږي.
چرته چې زنانه هراس کیږي د هغې دپاره قانون شته خو عملي کیږي نه، عملي کیږي ځکه نه چې تاسو پته ده حکومتونه زموږ سرکاري بیوروکراسي چې د هغې امپلیمنټیشن کې ډېر زیات لوی خنډ دی. نو انشاءالله کوشش هم دا دی پارلمنټرین چې د زنانو حوالے سره څومره هم مسلې راځي په اسمبلی کې په هغې باندې خبره کول او هغه عملي کول چې دا زموږ مرام دی.
پوهانو ویل کله نه چې په انساني ټولنه کې واک د سړو لاسو ته لوېدلې نو د ښځو حقوق یې پشا کړي، ځکه چې دوی سره یره ده چې هسې نه مېرمنې یو وارې بیا مدرسري نظام را نولي څه ډول چې وړاندې و، نو ځکه سړو ښځې په نفسیاتي توګه وروستو ساتلو کوشش شروع کړو.
اوس یوویشتمه صدۍ دا غوښتنه کوي چې یو نوې عمراني معاهده د بیبیانو سره وشي، هغه د مینې، د دوستۍ او د ورورولۍ چغی له یو برابر حیثیت ورکړي، ځکه چې کومنګ بچو سره او بیبیانو سره نوې عمراني معاهده ونکړه انو د دې مطلب بدای چې د خاندانی نظام په منفي انداز کې تباہ کیږي او هغه ډیر خطرناک.
د پبو پوهانو کلب سرپرست او د ذهني صحت ماهر ډاکټر میا افتخار حسین د غونډې ګډونوالو ته ویل پښتنه ټولنه کې ښځې د کورونو پورې محدود کړې شوې دي، بې وخته واده کړې شي او بیا د بچو د زیږون سره هغه د ذهني فشار سره مخ شي. نوموړي ویل چې د سړو سره به مېرمنو ته هم د صحتمندو هلو ځلو دپاره زمینه برابرول وي. د پروګرام په پای کې د موسیقۍ تابعه شوې وه چې ترې راغلي ښځو خوندونه پورته کړو.
میرا اللہ دا اسمان میں زلس پوک میرا اللہ عثمان
زمادا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خو هم ما ته پته وا چې کز ځان د یو نبیلوم نو بلبا لازمن خو هم
که بل څوک کوي او کنا ته هی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي
ته هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاس ته حق سره راځي چې صحیح کړي
بیبی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اورېدلې شي.
منردونکو سم راځو د یوکرين په لوتا. روس ویلی دی چې د یوکرين سره خبرو کې هیڅ کوم پرمختګ نه دی شوی او یوکرين وایي چې مذاکرات کول ته تیار دی خو تسلیمېدل نه غواړي. قدر منردونکو دا په داسې حال کې چې د روس عسکرو لخوا د یوکرين په لوی وړو خارونو کې ځای پر ځای باندې تازه بریدونه هم شوي دي او د کیف په شاپینګ مرکز باندې برید کې نن اته کسان وژل شوي. د وایس اف امریکا یو راپور تاسو زمونږ همکار محمد علم ګیر وړاندې کوي.
د تیر خالی پروز د یوکرين دولتي بیړنی خدماتو مرکز لخوا ویل شوی چې پلازمینه کیو په گاون کې یو درنه چودنه اوردل شوی. د دې مرکز لخوا جاری ویډیو کې امدادي ډلې د غزې ته پروانې دوه بالغ کاری د کیو خاروال ویتالی قلچخه وای بمباری په ولسی آبادی چې ورسره خوا کې کاروباري مرکزونه هم دی باندې شوی دا او پکې یو تن وجل شوی. د کیو خاروال قلچخه نن د ګل پروز په پای تخت کیو کې د مخام اتو بجونه د سحر د اوو بجو پورې د ګرځبندیز یا د کرفیو لګولو اعلان هم کړی دی. دغه په وینا دښمن په پای تخت پر لپسې بریدونه کوي او د کرفیو فیصله یې امدادي کارونو کې آسانتیا پیدا کولو په خاطر کړی ده. بلوریتا د روس دفاع وزارت د خپل اس یو 35 جنگی جاز عکسونه خپاره کړی دي. وزارت ادعا کوي چې دوی په یوکرين کې په فوزی هدفونو د هایپرسونیک میزایل دویم برید کړی دی. په تیرو سوروزو کې دا د دې قسم دویم برید دی. وړاندې لدی یوکرين چارواکو ویلیو چې روسی ځواکونو یو تیټر هم پناه کړو کم کې چې په سلهاو کسانو پناه غستې وه او د پاسه په روسي ژبه ماشومان لیکل شوي.
وینو زا وسو случившееся
د روس خارجه وزارت دغه خبرونه دروغ بللی.
بلوکادنی ماریوپل
د یوکرين صدر ولادیمیر زيلنسکي هم ویلي د روس لخوا د ماریپول محاصره به په تاریخ کې جنگي جرم ګڼل کیږي او د اتوار پروز د امریکای سېنات ډیموکرات غړي ډیک ډربن ای بی سی خبری ادارې ته ویلي امریکا به یوکرين سره امداد جاری ساتي.
امریکا با د خپل صدر او ناتو اطلاب پلاس د یوکرين امداد جاری ساتي چې د پوتن مخه ونیسل شي. پوتن نه وار خطا شوی دی او هغه اوس عادي خلک او ماشومان وژني. دا څه کول سره صدر پوتن په تاریخ کې ځان لا نوم ګند کړلو.
بلخوا د ملګر ملتونو د کډوالو ادارې یونټ سی آر مشر فلیپو ګرانډي په خپل یو ټویټ کې ویلي د یوکرين جګړې لس ملیون خلک بې کوره کړي دي او په سلورو کې یو یوکرینی بې کوره شوی دی. د اتوار پر ورځ ای بی سی ټی وی سره مرکه کې سېنېټر جان براسو چې د سېنېټ د بهرنو چارو کمیټې غړی دی ویلي بایدن انتظامیه د یوکرين په معامله کې د سستۍ نه کار اخستیو.
صدر چنن په کوم مقام ولاړ دی هغه دې ته راوستل شوی دی. په روس بندیزونه کانګرس لګولي دغه شان په روسي تیلو بندیز یوکرين له وسلا او امداد کانګرس منظور کړی دی. ما خپل دې لوټ ورکړی وو کانګرس یوکرین له د 14 بلین ډالر امداد منزور کړی دی، جبکې بایدن انتظامی تر اوسه 1 بلین ډالر ورکړی دی.
په ګردنړۍ کې د یوکرینیانو د مرستو او د روس د حملو خلاف احتجاجونه روان دي، تر دې چې د ماسکو په لارو کوڅو کې هم احتجاجونه کیږي او چارواکي مظاهره چیان ګاډو ته اولی او گرفتاروي. په دې کې لټولو مشهور احتجاج د مرینا اوسیانیکووا وو، چا چې د روس سرکاري ټی وی چینل 1 نیغ په نیغ خبرونه کې احتجاجي بینر په ډاګه کړو چې په لیکل شوی وو جنگ نه او په پراپګنډا باندې یقین مکوي دوی تاسو ته دروغ وایي. په روس کې د یو روسي قانون تر مخه جنگ بدنامول قانوني جرم ګرځېدلې چې سزا یې تر 15 کالو پورې کېدل شي. محمد عالمگیر، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
قدر من ردن کو او سمزو دا بل راپور پلوتا دا روس صدر او دا یوکرین دا صدر ترمینز دا خبرو ممکنه خبرو دا پارا حال زلی تر دی وقت پوری هغه کامیابی شوی ندی او بل خواته د یورپی هیوادونو لخوا تور لګول کیږي چې په یوکرین کې روس جنگی جرایم ترسره کوي. نور تفصیل زموږ همکار ارباب محمد لري تاسو ته راپور وړاندې کوي.
د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ویلي دي چې په یوکرین کې سوله ممکن ده، خو د دې لپاره به په روس فشار لا نور سیوا کول وي او لا نور اقتصادي بندیزونه به پرې لګول وي.
دا شل سیکنډ آواز تاسو واوریدلو. موږ د آواز هر ساعت هر ورځ او د اونو راهیسی اورو. زمون خلک چې کله دا आवाज واورنیو د خپل بچیانو او مشرانو سره منډکړي او د روسی بمباری او بمونو نزان چرته پټکړي. د اوکراین ولس په دې سایرنونو کې ژوند تیروي. د اوکراین خلاف د روس په ظالمانه جنگ کې زمون په زرګونو خلک مړ شوی دي.
ولادیمیر زیلنسکی دا غوښتنه په داسې وخت کې کړې چې د یورپی اتحاد د خارجه وزیرانو په کچه غونډه کیږي او د ټاکل شوي په 23 د مارچ د امریکا ولسمشر جو بایدن د یورپی مشرانو سره د خبرو لپاره د یورپ سفر وکړي. اوکرين د روس د خوا په ماریوپول کې د تسلیمېدلو نننۍ ډیډلاین رد کړې او ویلي دي روسیا د خپل دریس نه خبر کړي دي. اروپای اتحاد د خارجه چارو وزیرانو د غونډې وړاندې ویلي دي چې روس په ماریوپول کې په بشري جرمونو ککړ دي او زیاته کړي چې په نړۍ کې د خوراکي توکو او انرژي د بحران په روس د بندیزونو نه بلکې د روس د جګړې په وجه رامخته شوی دي.
روس پر لپسې بشري جرمونه کوي. موږ دا خبره هر چا ته کوو. ماریوپول کې په لوی کچه بشري جرمونه کیږي. په خار ناتر سه بمباری کوي، خلک وجل کیږي. دا ډیر بد دی. موږ ته به د دې غندنه کول وی.
اوکرين کې د سولې لپاره د روس او د اوکرایني چارواکو ترمنځ خبرو کې د پرمختګ دعوی کیږي. د اوکرين ولسمشر زیلنسکی وړاندې ویلي وو چې د روس د ولسمشر پوتین سره نیغ په نیغه خبرې کول غواړي، خو د روس د ولسمشر وایان دیمیتری پاسکوف وای د خبرو اترو وخت لا نه دی راغلی.
د دوانو مشرانو ترمنځ د ملاقات په اړه د خبرو نوړاندې ضروری ده د دې لپاره تیاری ونیول شي. ضروری ده چې خبري وشي او په دې دواړه راضي شي. تر دې دمه دوی په څه نه دي راضي شوي چې دا دوانو مشران په دې د عمل ژمنه وکړي.
د کایف ماریوپول په ګډون د اوکرين په بیلابلو خارونو کې روس بمباری کوي. خلک مسلسل د هواد نه کړي کوي. د خارکیف شپکسل وخت کلنا لابوف وای په خار کې هر څه تباه شوی دي او حالت ډیر بد دی.
زه نه پوهیږم روس ولې داسې کوي. دا ډیر د وحشت کار دی. موږ د دې تمه نه لرله. په روس کې موږ خپل خپلوان لرو.
ملګرو ملتونو ویل دي د اوکرين نه نږدې 15 لک خلکو بهر هیوادونو ته کډی کړی دي. ارباب محمود علی، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
زین سنا تاجک څنګه چې تاسو ته پته ده د پښتونخوا په مختلفو علاقو کې پولیو د وبا په توګه خوره شوې ده. تاسو ته پته ده چې د پولیو دغه ویکسین بیخي بې ضرره دي او د صحت د ملکی او غیر ملکی ادارو نه باقاعده تصدیق کړي شوې دي. زما تمام خویندو میاندو ته دغه پیغام دی چې خپل ماشومان ته د پولیو د مخنیوي ویکسین ضرور ورکړي او د ټول عمر د معذورتیا نه بچ وساتي.
په ګرد نړۍ کې افغانانو د نوي کال جشن نوروز خوشحالي منځلې دي. د بلوچستان صوبې څخه د ډیورې خبريال حفیظ شیرانی تاسو ته تفصیل وړاندې کوي.
کوټه شهر د نوري نصر خان په نامه میوزیم کې د نوي مریض کال د نوروز خوشحالي منځل کیږي. بلوچستان د کلتور او لرغونو آثار محکمې له لوري جوړ کړل شوی د موسیقي په دی غونډه کې د ځای هنرمندانو ترڅنګ یو شمیر له افغانستان څخه تازه راکړل شوی افغان هنرمندان دی. فریدون شیدای ل خپل ټولی کورنۍ سره ل کندهار ولایت څخه کوټه شهر ته راکړه سوی وای بی وطن او بی کور سوی سرجی د نوروز خوند ځک نهسته
په کندهار یا په کابل په ایریات کې په ګډ افغانستان کې داسې شایسته نوروز وو. خلک د نوروز ډیر استقبال کول او نوروز په خوشحالي وو په خوشبختی وو او زموږ نوروز چې دی وسنو بس نو چې خدای دې مراولې بیا سره سره غم دی چې په دې خاطر چې زموږ وطن پات سو زموږ ځای زایدادو زموږ د پلارونه کزا زموږ خپل زایدونه په پات سو دی.
کابل راغلی داوود شیدای په خبره پر کابل د طالبانو لواک وروستوی د هنر کار په ټپه دریدلې ځکه مجبور سو چې پاکستان ته راکړسي. د شیدای په خبره د کورنۍ د غړو په ګډون زیاتره ملګری هنرمندان یې هم غواړي چې پاکستان ته راسي خوراتل لای نسی.
عزیز زه خو راځي ان شاء الله هغه سره موږ په تماس یو او هغه سو ور ما سره رالې او بیرته واپس شو د بدر او موږ د خدای شکرګزار چې دلته یو اغام را وګوري خدای مهربان دی دلته راځي ان شاء الله مشمن ور سره دي څو ډیر مشکل بادر کې حصہ زه تقریبا سلور ور بادر کې عالم د کندهار سره او بیرته واپس شوم او پنځم ور چې رالو بس خدای مهربانی وکړي او مشته خوشکل.
د یادی غونډې تابعیا کونکي او د بلوچستان ایالت د کلتور او لرغونو آثار محکمې سیکرټري اصغر خان هریپال وای په اوسنۍ حالاتو کې وړه خوشحالي هم د خلکو د زیاتې خوشي سبب ګرځي. وای په روان وخت کې به د ثقافت محکمه دا ډول غونډې په پراخه کچه جوړوي او افغان هنرمندانو ته به د خپل فن د وړاندې کولو موقع ورکوي.
لداسې ورونو سره سیغه له افغانستانه د خراغلي دي دلته په پاکستان کې اوس دا وخت میشت دي د افغانستان د حالاتو لوجه زاخه نو ان شاء الله موږ به دغه پر کوشش وی د ثقافت د محکمې په حیثیت باندې چې موږ له دوی سره هر هغه مواکې کې د دوی شرکت یقیني کو سیغه موږ د ډپارټمنټ له خوا ځخه کمی دا نمونه ایونت بناواش.
د 2020 کال د 15 اگست وروسته پر کابل د افغان طالبانو له واکمنیدو وروسته افغان هنرمندان په ګنشمیر د افغانستان څخه کډوالۍ ته مجبور شوي. د غربي هیوادونو په ګډون زیات شمیر سندرغاړي ایران او د پاکستان و خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو ته راغلي او دلته د خپل هنر د مخ پر وړاندې بولو هڅې پیل کړې دي. حفیظ الله ستوري شیرانی وی او ای دیوا کوټه.
د امریکا په ورجینیا ایالت کې هم د جشن نوروز خوشحالي تیر ورځ انمنځل شوې. زمونږ همکار بارکوال مخیل صاحب د غزې تورغلې دی او راپور یې تیار کړی.
ښار کې د افغانانو یو جشن جوړ شوی دی. دې جشن ته په سلګونو کسان راغلي دي چې په هغه کې ښځې او ماشومان هم شامل دي، او زیاتره هغه کسان دي چې تازه له افغانستان امریکې ته راغلي دي. نو په دې جشن کې د موسیقۍ د فن ټکور پروګرام هم شته، مشاعره به هم کېږي، او تاسو زما شاته وینئ چې ځوانان خوندور ملي اتڼونه هم کوي. نو راځئ چې وګورو او د دې جشن هم خوند واخلو.
که څه هم په امریکا کې چې د هر هیواد خلک خپل ملي او کلتوري ورځ لمانځي، نو جشنونو ته د نورو هیوادونو خلک هم ورځي، خو په دې جشن کې تر ډیره خپل افغانانو زیات ګډون کړی وو.
بس ولا ډیر خوشاله چې موږ د افغانستان د دې ورځ او د خیر سره دغه لاسه چې خپل نیولانو سره او خپل خپلوان سره خپل د وطنانو سره د خیر سره دوه
ته اوس راغلی له وطن کوم
د مونږه د وطن تقریبا مو کال کې زمونږ د وطنانو بس دا ښه ورځ ده، بس شو چې خپل خپلو خلک یو دی شو او خپل یو بل سره ښایسته ورځ ولمانځو.
د پسرلی او د نوې مریض کال په مناسبت په دې جشن کې کلویانو له سندرو خوند اخیست، ځوانانو بیا پاتنونو دولت ښکلې کړه، او ماشومانو د پارک په دې لوی چمن کې لوبې کولې.
نوی کال د پاره افغانان په وچمیاشتې راټول شوي دي او نوروز مانځي، نو څنګه د افغانانو دردونه مشترک، خوشحالۍ هم مشترک دي. د ډیرو ځایو څخه خلک په ګڼ شمېر راټول شوي دي، او هغه څه چې په خپل وطن شي، په خپله خاوره شي، افغانان چې مخدومه دي، هغه غواړي چې په ډایسپورا افغانان په بیرون کې ولمانځي. تاسې ګوري زموږ ګران بیرغ او شاد چې هم دي ځوانان دي، ټول د وطن د پاره خوشحاله دي، دردیږي هم او امید هم لري. دا ډیر امید بخش دی. نو تاسې ته او ټولو افغانانو چې د نړۍ په هر ځای کې دي، نوروز یا هم نوی کال بختور شه.
دا جشن د دوو مرستندوی ادارو اکنا ریلیف او په امریکا کې د افغان ځوانانو د تنظیم ای وای آر اف په همکارۍ په امریکا کې د میشتو افغانانو یوې ټولنې افغان کور جوړ کړی وو. د دې ټولنې مشر وایي دا لومړی ځل دی چې د امریکا میشتو افغانانو لپاره داسې د خوشحالۍ یو پروګرام جوړ کړی دی.
افغان کور د ټول افغانانو لپاره او د دې لاندې ټول افغانانو لپاره او هغه ته موږ خپل خدمات وړاندې کوو. دا یو زموږ د پروګرامونو ده چې افغانان راټول شي، خپل کلتور ژوندی وساتي، او د دې سره سره خپلو کې یو بل سره تګ راتګ وکړي. د تګ راتګ په وسیله باندې کلتور به هم ژوندی وي، او دوی به یو بل سره معرفت وشي، او یو بل سره په حکومتونو مرستې هم کوي.
له افغانستان په تیرو شاوخوا وو میاشتو کې امریکای تراغلی ډیری افغانان لا هم په کیمپونو کې دي، خو په دې جشن کې هغه کورونو ډیر ګډون کړی وو چې له کیمپونو راوتلي او په کورونو کې ژوند کوي. بارکوال نه خیل وی او ای ډیوا ورجینیا.
قدر من اردوونکو د وایس اف امریکا ډیوا رادیو دا یو ساته د ټی وی خبرونه پای ته رسیږي. د دې ډیوا رادیو خبرونه او د دې ترڅنګ یو شمیر نور پروګرامونه خبرونه د ډیوا رادیو په پاڼه باندې www.voadiwaradio.com باندې تاسو کتلی شئ. دا راښانته کې په سوشل میډیا یعنی په ټولو نیز رسنیو باندې تاسو د فیسبوک او واتس اپ او بخې د ټویټر د لارې او انستګرام د لارې تاسو د پروګرامونو هم کتلی شئ. د ډیوا رادیو په نامه باندې دغه آیډی ده. د دې پروګرام وړاندې کولو کې ټکنیکي اړخ باندې زموږ سره همکاران وو عدنان رشید او چارلسټن. دغه سره ستاسو نقلي اجازه یاله فمان.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو